دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. د آزادې رادیو په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. کابل خاروالی وای دغه کاروبارونو د سیختنانو سره به قانوني چلند وکړي چې د کرونا وبا له کبله لګول شوي محدودیتونه نه مراتوي،
یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصله پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغه سره قانوني رفتار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې کرونا وبا افغانستان کې په چټکۍ یو وار بیا د درېمې صفې په نوم خبريږي او هر ورځ قربانیان اخلي. روغتونونه د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د عامه تاسیساتو او بنسټونو ورانول نړیوالو بشرپالو اصولو ښکارا سرغړونه ده. دا وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو ته یو منسوبه ویډیو خپره شوه چې پکې د فراد انارداري ولسوالۍ ودانۍ لنیول کېدو وروسته په بمونه الوسول کېږي. زرمت تللی لارې طالبانو په ماینونو پوښلي او دا ولسوالي محاصره ده. مدني فعالان وایي ناروغان بې درملنې پاتې دي.
ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایتو ته تللي دي، هغه ټول په ماینونو باندې پوښل شوي دي.
نور رپورټونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې لرو. خو پیل خبرونو کې عصمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسینرانو د وژلو په خاطر وسلوال طالبان ملامت کړل. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند له باندنیو چارو وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړې دي. دوړو پر خپلو ټویټر پانو کښلی چې د سې شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کتلې دي. خلیلزاد لیکلی چې هند په تیرو دولسیزو کې د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وده کې ډیر مهم رول لوبولی دی. د همدارس ویلی له هند او د نړیوال ټولنې له نورو غړو سره په ګډه کار کوي چې له افغانانو سره په سوله، امنیت او اقتصادي غوړېدا کې مرسته وشي. افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون سه شنبه د افغانستان له باندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د خبر پاڼې لمخې دوی د افغانستان د سولې پر پروسې د منځنۍ او جنوبي اسیا نړیوال کانفرنس ته د تیاری پر بهیر او د غراس د افغانستان او ازبکستان ترمنز پر اقتصادي او تجارتي اړیکو خبري وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسینرانو د وژلو په خاطر وسلوال طالبان ملامت کړل. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغه څه مخه ونیسي چې دغه وزارت د طالبانو جنایت بللی دی. په خبر پاڼه کې د دې ډول پیښو د عاملانو پر محاکمه کې دوه ټینګار شوی دی. طالبانو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت په غاړه نه اخیستی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 4 نوي افغانان په کورونا وایرس مړه شوي دي. د وزارت همدارس په یاد موده کې په کورونا وایرس د 1200 تنو وخت کې دا تایید کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او تر 3800 ډیر نور مړه شوي دي. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې ډیری افغانان لا هم ټولنیز واټن نه رعایتوي او نورو طبي سپارښتنو ته هم لازم پام نه کوي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده د پیښې په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللی و، د نامعلوم وسلوالو له لورې پرې ډزې سوي چې له کبله یې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یولس نور ژوبل سوي دي.
13 تنه دیګه زخم برداشتند.
ولی زاده ده هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د هرات ولایت د زعفرانو کاروباریان او کروندګر وایي د افغانستان له لارې د ایران د زعفرانو صادراتو د افغاني زعفرانو بیه نیمایي ته راټیټه کړې ده. دوی وایي د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سره چې هیواد ته له بهره د زعفرانو او د هغو د پیازو واردات منع کړي، بیا هم له ایران زعفران واردی شي. د هرات د کرنې ریاست وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې له 8000 هکتاره مځکې د 21 تنه زعفرانو حاصل ټول شوی او څه باندې 40000 کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر 48 کلن محسن مهر علیزاده نن چهارشنبه د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. نوموړی یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د 13مې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و. اوس شپږ کاندیدان پاتې دي او غالب ګماندار چې د ایران د قضایه قوې سختریزه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. له بلې خوا د ایران یو سلو لس تنو سیاسي او مدني فعالانو نن چهارشنبه له ایرانیانو څخه وغوښتل چې د جمعې د ورځې انتخابات بایکاټ کړي. دوی په یو ګډه لاسلیک کړې اعلامیه کې خلکو ته په خطاب کې ویلي چې په فرمایشي او نمایشي انتخاباتو کې چې د دوی په وینا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی ګډون ونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دا به لکه چې د جنوري په میاشت کې بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د دواړو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه وي او په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ډېرې سړې دي. څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر وویل باور لري چې د روسیې ولسمشر قاتل دی. د اسرائیل پوز نن سهار وختي پر غزه هوایی بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سخت دیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېشل. دا د تیرې میاشتې له اوربنده وروسته پر غزه د اسرائیلو لومړنی برید دی چې د مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې پرون په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیشتول لاریون وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه شپاړس. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه یویش. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه دوویش او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه شل.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. زموږ ماسیګرنې نیم ساته خبری مجلې ته غوږی لومړنی خبری ریپورت راخلو. کابل خاریان وایي قسم د کورونا وایروس د لاخ پراوی د مخنیوي لپاره د ودونو سالونونه پارکونه او نور عامه ځایونه د حکومت لخوا تړلې اعلان شوې دي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه هم په بشپړ ډول نه ده عمل شوې. تفصیل په دې ریپورت کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستې ده. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نکوي.
دا سفر هم ډېر شدت سره په مخ باندې روانه ده. د وزیر سید امیر پریکړه له مخې چې فیصله شوې وه چې هوټلونه، تفریحي پارکونه، ورزشي ځایونه به بندېږي او د ګڼه ګوڼې ټول هغه چې هلته ګڼه ګوڼې وي هغه به ټول د خلکو په مخ باندې بندېږي څو د درېیمې څپې مخنیوی شوي، او متاسفانه تر اوسه پورې دغه پریکړه نه ده عملي شوې.
بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایع هدي جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي، او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي رادیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وزه شوې دي د نظارت چارې د ښاروالۍ محترم ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نور برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې پر اساس کې بیا هم د ښاروالۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د امیر روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغه مسعود کړی یو چې هغه فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصله پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغه سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه وایروس لپاره تر نن پورې په افغانستان کې 6,951 کسان په دغه وایروس اخته شوي چې 3,243 مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتمن د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتمن صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
تاسومغغله ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د عامه تاسیساتو بنسټونو ورانول نړیوالو بشرپالو اصولو ښکارا سرغړونه ده. د وختنه په ټولو رسنیو سنوي کې طالبانو ته د منسوبي هغه ویډیو تر خپرېدو وروسته د چی د فرا ولایت د نارداري ولسوالۍ ودانې پکې په بمونو لوزول کیږي. د دې کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له رهبرۍ وغوښتل چې راتلونکو کې عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریس سرګن کړي. نور حال په دې ریپورت کې
دا د ویډیو غږیزه بڼه ده. په دې ویډیو کې چې طالبانو ته منسوبه ده او په ټلنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې د فرا ولایت د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ پکې په بمونو الوزول کېږي. دا تصویرونه تر اوسه ازادي راډیو ته په مستقله توګه نه دي تایید شوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دغه ویډیو ته په غبرګون سره وایي چې د عامه تاسیساتو ورانول له بشر دوستانه اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغه کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دا موضوع باید په جدیت سره وڅېړي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په کراتو د جنگ پر خېلو خو وقت کړی چې د نړیوال بشر دوستانه اصولو ته جدي پاملرنه وکړي، او د عامه تاسیساتو ړنګول د نړیوال بشر پال حقونو له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. موږ د طالبانو د رهبرۍ غواړو چې دا او دې ته ورته نور پیښو عاملین په ګوته او موضوع په جدیت سره وڅېړي. همدارنګه پراتونکو کې د عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریس سرګن کړي.
د رسنیو د سیمه ییزو خبريالانو د راپورونو لمخه د فرا ولایت د اناردری پشترود او جوین ولسوالی څو ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته ولوېدې، خو کومې حکومتي سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي او نه یې هم رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې چې افغان ځواکونو تکتیکي شاته کړی د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي، چې له دې ډلې د کندوز خانآباد ولسوالۍ، د تخار د چای اب ولسوالۍ بیرته نیول سوي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم عملیات په جدیت سره روان دي. دا دغه وزارت وین رحله احمدی ازادي رادیو ته وویل
دښمن خو همیش عامل منفع تاسیسات صدمه رسولې د پل پلچک تعمیرونه د ټول په بمون الوزولې دي او هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د پرمختګ د ودانیو د دې سړکونو پلچکونو د مکتوبونو په انتونونو د دې ټول دښمنان دي.
هڅه مو وکړه چې د خبرو سوي ویډیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو. خو پر لپسې هڅو سره بیا هم د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته هم څه ونه ویل، خو طالبانو تیره اونۍ کې ویلي وو چې عامه تاسیسات نه ورانوي او د ټولو ګڼو پروژو خوندیتوب ته ژمن دي. د انارداري ولسوالۍ دو تنو اوسیدونکو فواد او علي احمد د ودانیو د تاسیساتو په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
د انارداري د ولسوالۍ د ملت شتمنۍ د باید وساتل سي، د دواړو د خو غوړ سي، د ملت شتمنۍ او زیربناو ته په جدي توګه پام ولري.
موږ د څه خوښ لرو چې دا کارونه کې د ملت په تاوان د کارونه چې دوی کوي پر دې باندې ډېر سرمایه‌ګذاري شوی چې دوی په مینیا په باروت په بل شي دیاړي سره د هوسته خراب په دا ملت په تاوان د خپل په تاوان د مزمر غشتنه طالبان څخه دا غل چې نور د کارو څخه خلاص وخی دا شکر نه ده.
بل خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د عامه بنسټونو لمنځوړل او ویجاړول ناسم کار بولی. د دغه وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې پر ولسونو غږ سوي چې د خپل خوندي سړک، جماعت، روختون، په هنتون او عامه بنسټونو په ساتنه او پالنه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
هغه په زرمت کې ځای خلک وای چې دا ولسوالي ل تیرو څو ورځو راهیسی محاصره ده او ورته په غزیدل لارو ماینونه خودل شوې دي. د ولسوالي په محاصره او امنیتی وضعیت سربیره دغلته ګڼ ناروغان په ولسوالۍ کې بند پاتې دي چې د وتلو یا روغتون ته د انتقال لارې تړلې دي. لاسیمې پرې رپورټ اورو.
د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پرته د زرمت ولسوالۍ چې له تیرو دوو اونیو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړي، خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د پکتیا مدني فعالان وایي که د زرمت ولسوالۍ محاصره ژر ماته نه شي نو انساني ناورین به رامنځته شي. د زرمت ځوانانو ټولنې غړي تاج محمد جمالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې، ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اما دغه دوه هفتې کېږي چې هغلته ژوند بیخي سخت سوی ده. د ولسوالۍ د نیولو یا د ولسوالۍ د سقوط کولو پلانونه روان دي. نو ټول تقریبا د 2.5 زرو کورنیو په حدود موږ مهاجر لرو چې بیچارهګان له غیر مستقیمو لارو خالي لاس ووتل. حتی له ځان لپاره یو د سیرو لپاره یو سرپناه، یو ظرف و کاسه وغیره، هر څه چې د خوراک لپاره ورته پکارېږي او د لباس وغیره، دا هیڅ هم نه لري. نو په هر کور کې تقریبا 4-5 یا 6 پورې ناروغان لرو. نو دغو ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرک نه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللی دي، هغه ټولې په ماینونو باندې پوښل شوي دي.
ښاغلی جمالی وایي له هم ګڼ ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي چې د وتلو لاره نه لري او په حکومت غږ کوي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب غم وخوري. د پکتیا یو بل مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا د پکتیا ولایتي اداره له پیله د یادې جګړې په مدیریت کې ناکامه بولي او وایي همدا لامل دی چې لویې لارې د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي او وضعیت له ورځې بلې ته خراب شي.
لا اول ولایتی چارواکو دا جګړه مدیریت نه کړی شو. جګړه اوس ډیره تر پراخه شوې، ټولې لوی لارې بندې شوې دي. پکتیا کې حالا دومره ترنګلی او خراب دي چې د دې احتمال ډېر چې ګردیز به سکوت وکړي.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي، خو په لویو لارو کې د ماینونو د موجودیت او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره ورو خو په دقت روان دي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیا د زرمات او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي، د بیړنیو مرستو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د ایوی یو شمیر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته را رسیدلې، خو ګڼې نورې کورنۍ بیا په لارو کې د ماینونو د خطر له ویرې پکتیکا، غزنی او یا هم د زرمت ولسوالۍ نورو سیمو ته بېځایه شوي دي.
ناورینونو په وړاندې د مبارزې ریاست یا لوی ریاست هم 5 میلیونه روپۍ مونږ ته راکړې وې، په هغې مو هم تصمیم ونیو تر څو چې مونږ د بې ځایه شوو دپاره رسیدګي وکړی شو. سروې ډېره په جدیت روانه ده، 5 شپږ ټیم هم په سیمه کې ګمارلی دي، نو انشاءالله رحمان دوی ته به تر خپل وسه رسیدګي وشي.
د پکتیا دغه مدني فعالانو په داسې مهال د زرمت له اوسني وضعیت اندېښنې څرګندوي چې تېره ورځ د زرمت او ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې یو ټونس ډوله موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو چې د 14 له امله یې 3 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې ولایتي ادارې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې 14 پړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلې، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې و چې په یو شمېر لویو لارو کې ماینونه د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخه کې له لاستراوړو ملاتړ کړي. امریکا او اروپای ټولنې تیر ورځ نا وخت په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته په یو غړې اعلان کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاستراوړو ساتل ورته مهم دي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپای ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د تیرو شلو کلونو د لاسراوړو پر ساتنې ټینګار کړي. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډه اعلان کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه راغلي چې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسراوړو ساتل ورته مهم دي. په اعلان کې ویل شوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقوقو لاسراوړنې خوندي کړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په تیرو شلو کلونو کې د میرمنو په برخه کې د لاسراوړنو د لمنځتلو په اړه اندېښنې موجودې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د ښځو د حقوقو په اړه باندې د اسلام د مبارک دین د اصولو په رڼا کې او د خپلو ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو په رڼا کې شوي هېڅ ستونزه نه لري. دا هغه حقوق چې هغه د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي دي، نو هغه به انشاءالله تامینېږي. د تامینول او تضمینول د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت دی، نو په دې اړه باندې مشکل نه لرو.
خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د سولې پر روان بهیر کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې کمیسون مرستيال نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په اړه د طالبانو نظرونه د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي.
آنچه که طالبان در رابطه با حق زن مطرح میکنه با قید و شرط
حق سه چه طالبان ده خزو ده حقونو پاره مطرح کوی شرطونه او قیدونه لری چه ده بشری حقونو نړیوالو نورمونو سره ټکر لری. د افغانستان د بشری حقونو کمیسون د سولې له خبرو وروسته د بشری حقونو د وضعیت پاره جدي اندېښنې لري، ځکه نو موږ غوښتنه کوو چې سوله باید د بشری حقونو پر بنسټ ترسره شي.
سوله باید بر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو د تماس ډلو 13 ورځ ناوخته سره کتلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو لپاره په تیاری او بحثونه وشول.
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس ډلې ترمنځ ناسته وشوه، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالس او د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوری د دې ناستې په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړو لوریو د تماس ډلو دا خبرې اترې تایید کړې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. توماس نیکلسن 13 ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل اوس د وخت چې د دوه خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلاویو د اساسي وړاندیزونو لمخې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
له څه مودې وربند وروسته نن بیا د اسرایلو او په غزه کې د حماس د وسلوالې ډلې ترمنځ د نخطو ریپورټونه ورکړل شوي. په اړه یې پام وکړئ نور تفصیل ته په دې ریپورټ کې.
د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي په غزې ترانګه کې په حماس ډلې پورې تړلو هدفونو وروسته له هغې بمباري وکړه چې له هغه ځایه سخت دریځو د اسرائیل پر لور اور بلونکي بالونونه استولي وو. دا د مصر په منځګړیتوب د تېرې میاشتې له ټینګ شوي اوربن رئیس لومړی ځل دی چې اسرائیل په غزه کې بمباري کوي. د اسرائیل پوځ وویل چې الوتکو یې د دغو اور اچوونکو بالونونو په غبرګون کې د حماس پر پوځي ځایونو بمباري وکړه. د اسرائیل په جنوب کې اور وژونکو ویل چې د دغو اور بلونکو بالونونو له امله په شلو ځایونو کې اور بل شوی دی. د اسرائیل پاونس په یو بیان کې وویل هغه ځایونه چې د هوایي بریدونو لپاره په نښه شوي وو د حماس د حملو د پلانولو د غونډو ځایونه وو. پاونس دغه راز ویلي چې له غزې د تروریستي اعمالو په دوام د جګړې د بیا پیلېدو په ګډون هر ډول سناریو ته چمتو دی. فرانس پرس خبری آژانس د فلسطینیانو د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په لویدیځ کې د خان یونس په سیمه کې لږ تر لږه یو ځای ویشتی دی. په غزه کې چې چارې د حماس سخت دریځ ډله سنبالوي شاوخوا 2 میلیون وګړي اوسي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې جت الوتکو په حماس ډلې پورې تړلي پوځي ځایونه په نښه کړي وو.
دوستانو په همدې سره د دې خبرونې پای ته رسیږو. مخکې له دې چې زما بل همکار راشي او بل خبرونه درته وړاندې کړي، راځي چې د ژوند له رنگونو نه یو بل رنگ راواخلو. په څو شیبو کې به زما بل همکار راشي او غبه په بل خبرونه کې در سره یو ځای شي.
د ژوند رنگونه.
سلام استانم صدای.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم نکسد الله دای دی مند زید رو خلق علی سودن کې
در ته وای چې د کوم دکان کې چزا و تناسی او د څنګه دکان دی څه کاروبار کوي؟
دلته زو د زنانه او مردانه دواړه چپلې خرڅوم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 2014 کې مې جوړ کړای دی کال کې، اوس 2021 کال دی، 15 کال سټیږي.
نو په دې 15 کالونو کې به د کاروبار اوس یو څنګه زخه شوی هم وي.
انشاء الله پرمختګ کړای پلان خو لرو، خو ان شاء الله کا چیر وخت
یو شی زه چې وینم هغه دا دی چې مثلا زیاتره د میرمنو چپل هم شته او د ماشومانو او د ځوانانو چپل هم پکې شته. کوم ډول زیات خرڅېږي
اوس وخت کې؟ خو د میرمنو نجونو چپل دواړه خرڅېږي، خو د نجونو چپل د میرمنو په پرتله زیات خرڅېږي.
ښار په پرتله په ولسوالۍ کې د داسې دوکانونو جوړول فکر کوئ د خلکو لپاره یوه ښه اسانتیا ده؟
بالکل، اوس چې دلته وي چې یو نمبر سوګ لنډې درنه یو سی چپل هغه بیا بازار ته چوری کرایه هم پرې راځي او لږ خطر هم لري، لاره کرایه او موټر دغه دلته لنډې راشي کورته یو سی او بیا هلکان سره راولي او بس انتیا دغه.
په دې 15 کلونو کې لورز نه بل ته د کاروبار خښوي؟
ان شاء الله یو څو خښوي دی. بالکل.
زده کړې دم کړې دي؟
یې.
څومره؟
تر 12 ټولګي پورې.
ها، د کورونې غړي ټول څومره وي؟
تقریبا 10 کسان.
د ټولو مصرف له همدې دکان دی که څوک نور کاروبار
هم کوي؟ نه، دینه خدمره نه دی، هو نور کاروبار هم.
خپل دې دغه کاروبار انتخاب کړ که کورونې هم در سره یو ډول مشوره وکړه چې نه تم باید کاروبار
نه کورونې هم سره مشوره وکړه خپل هم د کاروبار
هغه زده کوونکي چې هم زده کړې کوي هم کاروبار کې فکر کوي. دا یو ښه فکر دی، یوه ښه تګلاره ده چې هم خپل مصارف پوره کړي د ځان او د کورنې هم زده کړې وکړي.
بالکل، شاګردان او یا هغه سي نور خلک چې کاروبار نه کوي یا زده کړې وکړي یا کاروبار وکړي تر څو د خپل کور لپاره یو ګوبار جوړ نه شي.
ډېر ښه. د کنکور لپاره نیت لري؟
ان شاء الله راتلونکي کې لرم. خپله حقوق خوند راکوي او کمپیوټر ساينس نور باندې
د همدغه دکان بیا هغه مطالعې لپاره چې کوم وخت درته پیدا کیږي هغه پیدا کولی شي؟
هو، چې څوک وینه بیا بس کتاب راواخلو تاسو وینه دلته هم شته کتابونه رسوم دا مطالعې کوو.
انګلیسی چیرته لولې؟ ښار کې. دکان کې بل څه کوم در سره وي؟
ورور مشته.
نو ډیره زیاته مننه. اخیری پښتنه به دا ولرم چې دغه شیان تاسو خپل چیرته
اخ دا خو دې کابل نه راځي دلته موږ کله دې کابل نه تور شي موږ واخلو کله دلته کابل نه غټ غټ ګودمونه دی هغه نه اخلو.
ان ګټه په کښته تر
بل
ژوند مور سره جوړ
دی. شکر.
ډیره زیاته مننه.
مننه لته.